په افغانستان کې سهار 8 بجې شوه د ازادي رادیو یوه بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کلای کوم. په پیل کې مهم خبرونه. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی وای 15 میلیون افغانان په مخدره موادو روږ دي چې 1 میلیون خزی او ماشومان دي. کاغلی حنیفی دا خبره پرونده آی آر سی یاد ژغورنې د نړیوالو کمیټې لمرستیال مدلین سدل سره په کتنه کې وکړه. د ویل ک نړیواله ټولنه افغان کروندګرو ته د معیشت بدیل ورکړي. طالبان حاضر دي چې د مخدره موادو مخه ونیسي. کویت وای د ملګرو ملتونو د ادارو او د نړیوال سلسله د کمیټې له لارې به افغانستان ته 15 میلیون ډالر مرسته ورکړي. دا پریکړه د کویت صدر اعظم شیخ صباح الخالد الحماد الصباح د کابینې په غونډه کې اعلان کړه او وی ویل چې د دغه هیواد امیر په حکم د کویت حکومت 15 میلیون ډالر افغانستان او 2 میلیون ډالر اوکراین ته ځانګړي کړي دي. پاکستانی پولیسو په خیبر پختونخوا کې لزګون افغان کډوال نیولې. د ډیری اسماعیل خان چارواکو پرون وویل چې وڅل وختن افغان کډوال په ډیری اسماعیل خان جنوبي وزیرستان او ټانک کې په دې تور نیولې چې د سفر قانوني اسناد نه لرل. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ظاهر رسنیو ته ویل چې نیولې کسان د پېښور محبس ته لیږلي او وروسته به افغانستان ته واستول شي. د اوکراین چارواکي وای په محاصره شوی ساحلي خار ماریوپول کې یو پوځي روغتون د روسي په یو هوایي برید کې ویجاړ شوی او لکتر لګه ولستانه ټپیان شوی دی. دغه برید د واشنگټن، لندن او واتیکان په ګډون یو شمیر نړیوالو غندلې. پر دغه روغتون برید داسې مهال کېږي چې د اوکراین له یو شمیر محاصره شوو خارونو د خلکو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانستل شوی دی. په دغه خارونو کې د روسي ځواکونو د بریدونو له امله په لسګونو زره کسان د لومړنیو خدماتو پرته په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هاریس پر اوکراین د روسي د یرغل په اړه له پولندي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون د پولند پلازمېنې وارسا ته ورسېده. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم لاړه شي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولند ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړ مورز یو پلان په ډاګه کړ چې پر اساس دا هیواد غواړي د روسي جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړل شي چې د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې ترې کار واخلي. د دې پر ځای به متحده ایالات پولند ته امریکایي جټ الوتکې ورکړي. خو پینتاګون دغه پلان سمدستي رد کړ او هغه دینه منلو وړو باله. هغه جنگي الوتکې چې د امریکا او ناتو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسیې سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخليږي له اوکراین ور اخوا د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. ازادي رادیو اوري پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. افغانی ولسل کناډای مرسندوی ندیم نور د طالبانو په بن کې چلیرشتو ورځو تیرول ورسته خوش شو هدا نو وړي ورور وای.
وزارت داخله کې تقریبا چلرش ورځې دی بندي و.
په افغانستان کې یو وار بیا په اولاد میندو د مړینو زیاتېدات اندېښنې زیاتې شوې. په دې اړه مو د نسایي او ولادي ناروغیو له یوې متخصصې ډاکټرې سره مرکه کړې.
د امنیت نه نیولې تر اقتصاد پورې تر کثرت د ولادتونو، جغرافیوي مشکلات، بې سوادي، فقر دا شان ټول پکې رول لري.
د نورستان ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې باید روغتون جوړ شي.
زمون هیله د دولت نه داده چې دغه یو روغتون خو هدا خلاص لپاره جوړ کړي چې د نورستان غ مرکزی برخه خلک خو یو څه سہولت سره شي.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په لومړي ځل له هیواد بهر ته په ناتلو کې د ستونزو یادونه کړې. د غرس د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیزه خبرونه هم مهیروي. د ښځو لپاره او اساسي بشري حقوقو پروګرامونه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
افغانی ول اصل کناډای مرسندوی ندیم نور د طالبانو په بن کې لڅلیدشتو ورځو تیرولو ورسته خوش شو. د ندیم ورور داستان نور ویل چې خور بیل کوم جرم او ثبوت نیول شوی و.
زړه مې د دې بدیګي خدای پر وایم خپل وطن خلک نه مې زړه بدیګي په توسي نه مې زړه بدیګي توسي په درنجرو کې روان وای د ټوپک داري مان سچ موټر کې نوست وای خلکو ته ورنیواله مې یا داري کو پاره مې پیخې وي خدای ته وخت سبو ته ډار شوی یا بو مخته څو ګوله یا خپل زونه ولای.
اغلی نور چې په خواله رسانیو کې په پټنګړي مشهور ده. دا خبرې د فبروري په 9 مخ کې تر دې چې بيدرک شي په کابل کې کړې وي. دا د یوې مرستندوی موسسې مسؤول ده چې د انتقادي پیغامونو د خپرولو ترڅنګ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې هم فعالیتونه کوي. د دې ورور داستان نور له څه باندې دریو اونیو وروسته د خپلې خور د خوشې کېدو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
څلور ورځې مخکې ندیما نور چې د کینیډین سټیزن او د افغان سټیزن ده، د خپل دفتر نه په کابل شهر نو کې یو دولس کاسه توپک دور دی جگه کړی و او وزارت داخله کې تقریبا څلور ورځې دی بندي و. دې سره یو بریټیش سټیزن او پنځه نورا کارګران هم نیول شوي وو. د پنځه کارګران هم خلاص کړل، خو ندیما او بریټیش سټیزن بدون د کوم جرم بدون کوم ثبوت نیول شوي وو. څلور ورځې بعد تقریبا ندیما خلاص شوله.
د طالبانو حکومت تر اوسه د ندیمې نور د نیولو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو ویاندوی زبی الله مجاهد تیره میاشت ازادۍ راډیو ته د بدرکیو شویو کسانو په اړه ویلي وو، څوک چې په ټولنه کې د تشویش سبب کیږي ښه دی چې کنټرول شي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په افغانستان کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر یو وار بیا مخ په ډیریدو دی. یو شمیر روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې ښایي یو وار بیا د افغان میندو د مړینو شمیر د پخوانیو دولسزو په شان لوړ شي. د روغتیایي خدماتو کمیدا او بېوزلي په اولاد د میندو د مړینو په زیاتېدو کې رول لري. دی نور بل اسمه څرونه واورو.
په افغانستان کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر یو وار بیا مخ په زیاتېدو دی. د بیوزلۍ د ډېرېدو، د بهرنیو مرستو او د روغتیایي خدماتو د کمیدو له کبله په اولاد د میندو د مړینو شمیر ډېر شوی دی. په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې له هر یو لک میندو 1600 د ماشوم په زیږون مړ کېدی. په تیرو 2 لسیزو کې د روغتیایي خدماتو د ډېرېدو په نتیجه کې دا شمیر په هر یو لک میندو کې 640 ته راټیټ شو، خو د تیر کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې کمې شوې او له بلې خوا د افغانانو بېوزلي په شدت زیاته شوه، چې په نتیجه کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر هم په زیاتېدو دی. د راپورونو له مخې د 2020 د اګست له نیمایي را وروسته هغه خدمات چې د امیندوارو ښځو لپاره په پام کې نیول کېدل په 15% کم شوي دي. د روغتیایي چارو متخصصان وایي چې د بهرنیو مرستو د کمیدو ترڅنګ د کورونا او بخپرېدو او بېوزلۍ هم د میندو د مړینو له زیاتېدو سره لاس کړی دی. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې مرستندویو هیوادونو په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو د کال تر 1 میلیارد ډالر زیاتې پیسې لګولې. د ملګرو ملتو یونیسف اداره وایي د 2020 د اګست 15 له پیښو راوروسته په افغانستان کې طبي او روغتیایي خدمات د سقوط په درشل کې دي. د ښځو او ماشومانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوې له 10% پورې کمې شوې دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د عامه روغتیا متخصصه نادیا اکسیر وایي شای په افغانستان کې د ولادت په لړ کې د میندو د مړینو شمیر د 2000 کال حتی بیرته رسیدلی وي. که څه هم تر اوسه پورې په اولاد د میندو د مړینو په اړه کومه کره سروې نه ده شوې، خو روغتیایي متخصصان اندېښمن دي چې په دې برخه کې وضعیت په خرابېدو دی.
د افغانستان د ولادي نسایي ټولنې رئیس او د ولادي نسایي ناروغیو متخصص ډاکټره نجمه سما شفا جو هم تاییدوي چې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د کمیدو له کبله د میندو او ماشومانو مړینې زیاتې شوې دي. د اسمه څروان ته په مرکه کې وویل
د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې دومره جګه ده چې په آسیا کې لومړنی رقم تشکیلوي، یعنی په آسیا کې جګترین رقم د مور په مړینه کې لري. په نړۍ کې هم افغانستان په هغو ممالکو کې شمیرل کیږي چې جګ آمار د مور د مړینې کچه لري. نو دا چې ولې میندې مري په افغانستان کې، ډیر فکتورونه په دې کې رول لري چې د امنیت نه نیولې تر اقتصاد پورې تر مذهبي مشکلات پورې تر کثرت د ولادتونو جغرافیوي مشکلات بې سوادي فقر دا شان ټول پکې رول لري. خو دا د وقایع وړ ده که چیرته دغه مشکلات حل شي انشاءالله چې دومره به آمار پورته نه وي. د افغانستان د مور د مړینې کچه په 100,000 ژوندیو ولادتو کې که چیرته مقایسه کړو د نور ملکونو سره چې مونږ سره نږدې دي لکه تاجکستان، ایران، پاکستان او نور آسیایي ممالک ډیر زیات پورته دی چې دا که چیرته امنیت همداسې خراب وي او یا اقتصاد د خلک خراب وي او نور فکتورونه چې ما وویل چې په دې کې رول لري که هغه حل نه شي کېدای شي چې دا د مور او د ماشوم د مړینې کچه نور هم پورته شي چې دا ډیر یو دردونکی کیسه ده.
شوي دي چې د مرستو کمیدا او ورسره یو ځای په افغانستان کې د بیوزلۍ د اندازې یا کچې زیاتېده د دې سبب شوي دي چې د میندو د ولادت په دوران کې مړینې زیاتې شي.
د مور د مړینې د پورته کېدو په کچه کې چې رول لري ولې میندې مري په افغانستان کې د خونديګانو له کبله چې د ولادتونو په جریان کې یا بعد له هغې نه منځته راځي یا جیک فشارونه په حاملګۍ کې ډېر د دې د مړینې سبب کېږي یا د میکروبونو مداخله او یا هم نور مرضونه که چېرته حاملګۍ سره یو ځای شي دا کېدای شي چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه نوره هم پورته ویسي. نو که چېرته کومکونه ونه شي لکه د WHO لخوا یا نور نهادونو لکه د نړیوال بانک چې خپل کومکونه قطع کړي وو نو دا مړینه به نور هم پورته شي او دا به ټوله نړۍ ته ډیره دردونکې وي.
ولادی نسایی ناروغی و متخصص دکتر نجمه سما شفاجو د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د کورونا د علاج لپاره یو شل بستریز روغتون پرانستل شو. د اورزګان د عامه روغتیا رئیس دکتر محمد الله روحانی د دې روغتون د پرانستلو په مهال وویل دوی د کورونا د تشخیص لابراتوار هم فعال کړی او له دې وروسته به په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو معاینات هم پکې کیږي.
دا د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د کورونا د وارډ د فرانستلو لپاره مراسم دي چې یو شمیر مسولین او خلک راټول شوي دي تر څو د کورونا دغه نوی وارډ د ناروغانو پر مخ پرانستل شي. دغه شل بستریز روغتون د ترینکوټ په پخوانی زړه شپخانه کې پرانستل شو. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحانی د یاد روغتون د پرانستې پر مهال وویل چې په دې روغتون کې د کورونا د تشخیص لابراتوار هم فعال شوی دی چې له دې وروسته به په کووید 19 د اخته ناروغانو معاینات هم پکې کیږي.
ډېرې هلې ځلې مو وکړې چې هفته مخکې موږ په اورزګان ولایت کې PCR ماشین فعال کړ چې هغه به نور سمپلونه بدلی اخی او معاینات بدلی کړي. مخکې موږ سمپلونه په اورزګان کې اخیسته د معاینات لپاره مو کندهار ته استول بیا بل تم مشکلات سره مخ وو خو اوس چې دلې دی هغه مشکل مال کیږي او یو دغه روغتون دی چې نن افتتاح سو شل بستریزه روغتون دی. هغه مریضان چې په کرونا باندې اخته وي هغه بدلی بستر کیږي او تداوی به کیږي پرسونل ټول پراته.
نوموړی وای په دغه ولایت کې په تیرو درې ورځو کې د 318 مشکوکو ناروغانو سمپلونه اخیستي دي چې یو نیوي مثبت دی او یو څلوېښت منفي ختلي دي. شاغلی روحانی وای چې په دغه ولایت کې زیات شمیر نور کسان هم په کورونا وایروس اخته دي خو د سمپلونو لپاره روغتون ته ناراضي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر غلام حیدر حسامی چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو وی ویلې چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به په یاد روغتون کې د اکسیجن د تولید ماشین هم فعال کړي. نوموړي وویل چې د اکسیجن دا دستګاه به د ورځې په اوسط ډول له 40 څخه نیولې تر 45 بالا پورې اکسیجن تولید کړي.
نن ماته یو پیغام راغلی چې انشاءالله د اکسیجن د تولید ماشینه موږ ته خریداري شوې ده غزي په دې څو ورځو وروسته چې هغه همدلته په کووید 19 کې بیا نصب کیږي. یو دوه کوټې ورته بیا جوړوو یعنی ساده ډول دا د ورځې 40 تر 45 بالونونه اکسیجن تولیدوي.
په اورزګان ولایت کې د WHO یا د روغتیا د نړیوال سازمان مسول ډاکټر نور محمد معروف خیر ویل چې له دې وړاندې د کورونا وارډ د مسولینو د بې غوري لامل وتړل شو چې اوس یو ځل بیا پرانستنه کیږي. نموري له شته مسولینو غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې د خلکو لپاره خدمات وکړي او خپل وظیفه په سمه توګه ادا کړي.
وړاندې په یو راپور کې به بیا واورئ چې د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې باید په مرکز پارون کې هغه روغتون جوړ شي چې د رغولو چارې څو کاله مخکې پیل شوي او په ټپه درېدلې دي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په لوملیز له هواد بهر ته په وتلو کې د ستونزو یادونه کړې ده. خغلی کرزی له العالم خبری شبکې سره په ځانګړي مرکه کې هیله څرګند کړې چې ستونزې پای ته ورسیږي. د 2021 کال د اگست په 15 د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته حامد کرزی په کابل کې پاتې شو او تر اوسه په دې ښار کې دی.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي په هغو سفرونو کې چې ټاکل شوی باید د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله سره له هېواده بهر ته وکړي ستونزې وي. دا خبره العالم خبری شبکې د شاغلي کرزی په قول کړې ده. په راپور کې ویل شوی چې شاغلي کرزی له دې شبکې سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې ستونزې حل شي، خو دا یې نه دی ویلي چې ستونزې څه دي. د پخوانی ولسمشر د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویندوی زبیح الله مجاهد څخه وپوښتل چې څه وایي. خو شاغلي مجاهد په دې باب له څه ویلو ډډه وکړه. د اگست په 15 د طالبانو لاسته د کابل لویدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول د پخوانی حکومت اکثره چارواکي له افغانستان ووتل، خو شاغلیو کرسی او عبدالله یا ونه غوښتل یا ونه توانیدل چې بهر ته لاړ شي. حامد کرزی العالم شبکې ته ویلي چې په کابل ښار کې د ګرځېدو ازادي لري. د همداراز ویلي چې له شاغلي عبدالله سره ویني او خلک هم د دوی لیدو ته ورځي. شاغلي کرزی د هم ویلي هیله لري چې افغانستان د داسې حکومت خاون شي چې د ده په وینا درس ولس پکې ځان وویني. که څه هم طالبان خپل حکومت ټول شموله بولي، نړیواله ټولنه د طالبانو د حکومت پر پراخ بنسټوالي او ښځو ته په هغه کې د ونډې د ورکولو پر اړتیا ټینګار کوي. د منتقدانو په وینا د طالبانو سرپرسته کابینه یوازې د طالبانو له غړیو او همدارس د حقانی شبکې له کسانو جوړه ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
پر اوکراین د روسي يرغل نن درې میونه تداخل شو. د اوکراین چارواکي وایي په محاصره شوی ساحلي ښار ماریوپول کې یو پوځي روغتون د روسي په یو هوایي برید کې ویجاړ شوی او لږ تر لږه ولستنه ټپیان شوي. دغه برید د واشنگټن، لندن او واتیکان په ګډون یو شمېر نړیوالو غندلی. پر دغه روغتون برید داسې مهال کېږي چې د اوکراین له یو شمېر محاصره شوو ښارونو د خلکو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانستل شوي دي. په دغو ښارونو کې د روسي ځواکونو د بریدونو له امله په لسګونو زره کسان د لومړنیو خدماتو پرته په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. د روسیې هم پرون د لومړي ځل لپاره اعتراف وکړ چې احتیاط ځواکونه یې اوکراین ته لیږلي او یو شمېر هلته د اوکراینی ځواکونو له لورې اسیران شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویندوی ډګر جنرال ایګور کوناشنکوف په داسې حال کې دا اعتراف وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې وه چې احتیاطي ځواکونه به اوکراین ته ونه لیږل شي او د اوکراین عملیات به یوازې په مسلکي پوځیانو متکی وي. د بل خو د امریکا مرسیال ولسمشر کمال هارس پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه له پولنی چارواکو سره د خبرو لپاره پرون پولند پلازمېنې وارسا ته ورسېده. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم لاړ شي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولند ته ځي چې د هیواد حکومت وړ مورځ یو پلان په ډاګه کړ چې پر اساس یې دا هیواد غواړي د روسیې جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولیږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړل شي چې د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې ترې کار واخلي. د دې پر ځای به متحده ایالات پولند ته امریکایي جټ الوتکې ورکوي، خو پنتاګون دغه پلان سمدستي رد کړه او هغه یې د نه منلو وړ وباله. هغه جنگي الوتکې چې د امریکا او ناتو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسیې سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخليږي له اوکراین ورهاخوا د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو بجو پیلېګ د ماخام تر وو بجو پوري دوام کوي. د ازادي رادیو په د روان خبرونه په دوه منی مې کې دوه نيزي خبرونه هم لرو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې د نورستان ولایت د مرکز پارون او د نورو سیمو د اوسیدونکو د روغتیا ستونزو په باب باوري د غراز به د کندهار د ترافیک پولیسو لستونزو خبر شې چې ویل څو میاشتو رئیس تنخواوی نه دی ورکل شوی. په دې اړه مو چې پر روسي د امریکا د تیلو د بندیزونو سره به آیا په افغانستان کې هم د تیلو او ګازو به لوړې شي د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړي. د نورستان د مرکز پارون او د دې ولایت د نورو برخو اوسیدونکو وایي چې د مرکزی روغتون لپاره ودانۍ نه لري او په تیر حکومت کې چې د 50 بستریز روغتون لپاره ودانۍ جوړېده د هغې کارونه هم په ټپه ولاړ دي. دوی وایي ناروغان د کونړ مرکز اسداباد او جلال آباد ته د درملنې لپاره انتقالوي چې کله هم ناروغان په لاره کې ساور کوي. نور په دې راپورټ کې
د نورستان اوسیدونکو وای په پارون کې د تیر حکومت پر مهال د یو 50 بستریز روغتون د ودانۍ چارې پیل شوې وي چې نږدې 50 سلنه کارونه تر سره شوي، خو د نامعلوم ستونزو له امله چارې پر ټپه ولاړې دي او د تعمیر نشته. ناروغان او روغتیا پالان ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون قومي شورا مرستیال مولوی عبد الله ازادي راډیو ته وویل د مجهز روغتون نشتون په وجې ډېرې وختونه ناروغان ډاکټر ته لرسېدو وړاندې په لار کې سا ورکوي. چې تازه بیل گئی درې ورځې وړاندې د یو ماشومی مړینه ده.
مودا سم مثال نه ډیر لرو دا خو تند کال کې چې دا شی اوله چې لکه په تیزی کار شروع ونو بیا نه پویګل دا هیڅ کار نه شوی په ځای ولر ده. او خلک چې معمولی دا شی دې چې دا کړو شي خطه وی چې دا نه کیږي دا خطه مده کې بس رواني کله گاډي چې په شکل بل سیستم ځای پیدا شي.
صاحب داد همدرد په خیت شي کله کلاسي خوایي دوه ورځې کېږي چې د ګردې درد لري. پر خبره چې په سیمه کې د روغتون نشتون لامل په ډیرو ستونزو ځان جلال آباد ته رسولې او هلته درملنه پیل کړې ده. همدرد د نور نورستانیانو په څیر له حکومت غواړي چې د روغتون پر ټپه ولاړې چارې دي بیرته پیل کړي او دوی دې له اوسنیو ستونزو وژغوري.
پرون د نورستان مرکز دی هلته یو 50 بستریز روغتون شروع شوی و خو تر اوسه پورې کارونه په ټپه ولاړ دي. زموږ هیله د دولت نه دا ده چې دغه یو روغتون خو هدا خلاص لپاره جوړ کړي چې د نورستان هغه مرکزی برخه خلک خو یو څه سهولت سره شي. په کچرته د اوس تاسو د مریضانو حالات وګورئ دوی تر کونړه رسیږي اکثر په لار کې تلفکیږي په دې ارمن چې ډاکټر په سترګو لیدلی وي.
په نورستان کې د عام روغتیا ریاست مسولین هم وایي اوس مهال دوی په یو کرایه کور کې چې په صحیح لحاظ د روغتون لپاره مناسب هم نه دی خپل کارونه پر مخ وړي. د دوی په خبره چې یادستون زید د عام روغتیا وزارت مشرانو او اړوندو مؤسسو سره شریکه کړي. وزارت ورته ډاډ ورکړی چې د پارون روغتون په ګډون د ټولو نیمه کاره پروژو کارونه به بیا پیل کړي. په نورستان کې د عام روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل
کوم روغتون چې په پارون ولایت کې دغه ودانۍ جوړېدل نو هغه هم نیمه کې پاتې ده. 50% تقریبا د کار شوی دی. نو دغه ستونزه مونږه وخت نا وخت چې څوک نورستان ته راغلي دی یا دلته په ننګرهار کې دفترونه لري یا کابل کې سویډش کمیټه شو او چا شو دبليو چو شو دا مونږه و سره شریک کړی دی. همدارنګه وزارت شتامي سره هم څو څو ځله مونږ دغه موضوع شریکه کړی ده. هغه امیدواري راکړې ده چې دغه نیمګړی پروژه چې کمی پاتې دا به دوباره شروع کیږي نو په دې کې به د نورستان ولایت روغتون هم شامل شي.
د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د مرکزی روغتون د آبادۍ چارو د بیا پیل کول غوښتنه کوي چې څو ورځې وړاندې د یاد ولایت چارواکو د 80 میلیون افغانیو په لګښت په 15 ولسوالیو کې د 1 بستریز روغتون په ګډون 10 روغتیایي مرکزونو ته د ودانیو جوړولو اعلان وکړ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې
د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کندهار د ترافیک پولیسو ویل تیر واتو میشت رئیس معاشات ندی ورکل شوی چې عملی لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لبلې خوا د طالبانو د حکومت مالی وزارت وی ټولو هو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له څلرشتمې نیټې وروسته دندو ته حاضر شوي دي.
د پنځو اولادونو پلار نورشاه غا له تیرو پنځلسو کلونو راهیسې د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دنده لري، خو پر وخت د معاشاتو د نه ورکړې له امله اوس اړ شوی چې خپله دنده پرېږدي.
مجبورین په بلګه بل مشکل نه بل یا بلغه ته مخه یا بل هغه بل په خرسه ته دا نه موږ غوښتنې چور راز مشنه ورته ستړي علاقه ته ورته دروپ یو خبران ټول ورځن خو مشنه معاشات چرګي.
په کندهار کې ترافیکو ته د تیراتو میاشتو رئیسی معاشات نه دی ورکول سوي، ځکه نو نورشاغه د کور د کرایې د نشټوالي لامل په تیر پنځو میاشتو کې څلور ځله لې یو کور بل کور ته کډه بار کړي ده. رحمت الله او متی الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو رئیسې معاشات او له یوه کال رئیسې میاشتنی عیاشه نه ده ترلاسه کړې، چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا اته میاشت کېږي چې موږ معاشات نه دي اخیستي. په دا اتو میاشت کې نه چا کوم کومک راسره کړی، تر اوسه پورې د دولس میاشتو معاشه بنده ده، نه د غرمې ډوډۍ دلته موږ خوړلی سو، بلکه موږ ډېر د مشکلات سره مخ ټوله ترافیک دغه رقم یوازې بلکې یوازې موږ زنه مچ یوازې زم ټوله دغه رقم د مشکلات سره مخ دي. معاشات موږ سره دغه تیر دولت څخه دغه ته میاشت کېږي، ځکه چې موږ سیوا غونینه راکول سوي ده. منه نه موږ ماشینه لرو، مشکلاتونه لرو، کور شانه بسې جوړولونه جوړس غواړي چې غواړي.
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی لخپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزې شریک کړي، خو تر اوسه په حل کې اقدام نه دی سوی.
چې کوم زموږ مسؤلیت یې موږ ادا کړی دي، ان شاء الله تاسو معلومات کولای شئ او دوی هم معلومات کولای شي. چې در کومندانې پرې مو پیشنهادونه رسولي دي، کومندانې بابا د وزارت ته مستولي دي، او وزارت په دې کې موږ ته اطمینان راکړی دی چې ان شاء الله پر دې باندې کار روان دی. کوی اطمینان راکړی چې تاسو مطمئن وسئ، ان شاء الله بس په دلن وخت کې بس کار وسی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مسولان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولی. د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وای د داخله او دفاع وزارتونو ټولو هغو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له څلرویشتمې نیټې وروسته خپلو دندو ته حاضر سوي وي. په هیواد کې د معاشاتو پر وخت د نه ورکړې ستونزه له دوه لسیزې اوړي، خو د طالبانو حکومت له واکمنۍ را وروسته د امریکا لخوا د افغانستان د پانګې کنګل کېدو او په بانکي سیستمونو کې محدودیتونو دغه چاره نور هم ورو کړې ده.
افغانستان چې د انرژي لپاره پر برېښنا سربېره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی، آیا د دې خطر شته چې د اوکراین د جګړې سره پر روسیې د لویدیز له بنزینو سره پکې د تیلو او ګازو بیې لا پورته لاړې شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت له غړي ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی، متاسفانه ټول شیان تقریبا 95% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین ملي مارکیټ ته بحران سره مخامخ شي او قیمتونه لوړ شي، حالته دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لاپسي مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګېږي. د دوی عواید نه جګېږي، پټېږي، ولې قیمتونه لوړېږي؟ نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیخي اغیزه لري.
تیر شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډیره پورې راکمه کړي. یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي، یعنی په تیر بیا د تیلو او ګازو په برخه کې.
د افغانستان خو ډېر لوی اقتصاد نه لري او ډېر زیات ضرورت تیل او ګاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 300 میلیارد ډالر روسان تیل او ګاز تولیدوي، او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارد پورې موږ وطني ضرورت رانیول، او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارد ډالر موږ د بین المللي مارکیټ څخه تیل او ګاز اخیستله. اوس هغه شیان نشته دي، شاید یو میلیارد شاوخوا کې زموږ واردات د تیلو، روسیې او ګاز چې ډېر برخه یې د ایران څخه موږ رانیسو، چې دوی هم په خپله تحریم دي، او یو تعداد هم د ترکمنستان د هېواد څخه چې زمون گاوندی دی غوښ خرانیسو ډیر لک تقریبا یو دوه فیصد هم د روسیې څخه هم هغه بیا د تیاری تیل د تیسیا کوته وای هغه مرانی ول نړیوال اقتصاد په مونږ باندې ډیر اغیز لري ولی مونږ په نړیوال اقتصاد باندې اغیز نه لري
دا برخه هم دومره وخو له ازادي رادیو سره اوسه افغانستان کې د سهار ته نیمه بجې شوې د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مهیروي د خزل لپاره او د غرض د اساسي بشري حقوقو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی وایي 15 میلیون افغانان په مخدره موادو روږدي دي چې 1 میلیون ښځې او ماشومان دي. ښاغلی حنیفی دا خبره په روندې آی آر سی یا د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له مرستیال مادلن سیدل سره په کتنه کې وکړه. د اول که نړیواله ټولنه افغان کروندګرو ته د معیشت بدیل ورکړي طالبان حاضر دي چې د مخدره موادو مخه ونیسي. کویت وایي د ملګرو ملتونو د ادارو او د نړیوال سلسلې د کمیټې له لارې به افغانستان ته 15 میلیون ډالر مرسته ورکړي. دا پریکړه د کویت صدر اعظم د کابینې په غونډه کې اعلان کړه او ویل د دغه هیواد د امیر په حکم د کویت حکومت 15 میلیون ډالر افغانستان او 2 میلیون ډالر اوکراین ته ځانګړي کړي دي. پاکستانی پولیسو په خیبر پختونخوا کې لزګون افغان کډوال نیولې دي. د ډیری اسماعیل خان چارواکو پرون وویل چې وڅل وختن افغان کډوال په ډیری اسماعیل خان جنوبي وزیرستان او ټانک کې په دې تور نیولې چې سفر قانوني اسناد نه لرل. پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ځای رسنیو ته ویلي چې نیول شوي کسان یې د پېښور محبس ته لیږدلي او وروسته به افغانستان ته واستول شي. د اوکران چارواکي وایي پر محاصره شوي ساحلي ښار ماریپول کې یو پوځي روغتون دی روسیې په یوه هوایي برید کې ویجاړ شوی او لږ تر لږه 12 تنه ټپیان شوي دي. دغه برید د واشنګټن، لندن او واتیکان په ګډون یو شمېر نړیوالو غندلی. پر دغه روغتون برید داسې مهال پرون کیږي چې د اوکراین له یو شمېر محاصره شوو ښارونو د خلکو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانیستل شوي دي. په دغو ښارونو کې د روسي ځواکونو د بریدونو له امله په لسګونو زره کسان د لومړنیو خدمتونو پرته په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه له پولندي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون د پولند پلازمېنې وارسا ته ورسېده. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم لاړه شي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولند ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړ مورز یو پلان په ډاګه کړ چې پر اساس دا هیواد غواړي د روسیې جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړل شي چې د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې ترې کار واخلي. د دې پر ځای به متحده ایالات پولند ته امریکایي جټ الوتکې ورکړوي. خو پینتاګون دغه پلان سمدستي رد کړ او هغه د نه منلو وړ وباله. هغه جنگي الوتکې چې د امریکا او ناتو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسیې سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخليږي له اوکراین ورهاخوا د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. روسیه پرون اعتراف وکړ چې احتیاط ځواکونه اوکراین ته لیږلي او یو شمېر هلته د اوکراینی ځواکونو له لورې اسیران شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویندوی په داسې حال کې دا اعتراف وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې وه چې احتیاطي ځواکونه به اوکراین ته ونه لیږل شي او د اوکراین عملیات به یوازې په مسلکي پوځیانو متکي وي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځو په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د مارچ اتمه نیټه هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځې د نړیوالې ورځې په نوم منځل کیږي. دا ورځ په ټولنه کې د ښځو د درناوي، ارزښت او د دوی د حقونو د یادونې لپاره ځانګړې شوې ده. په لومړي سر کې د ښځو ورځ د شلمې پیړۍ په وروستیو کې په شمالي امریکا او ټول اروپا کې د کارګر غورځنګ له فعالیتونو څخه راپورته شوه. په یوې همداسې ورځ یعنې د مارچ په اتمه په 1915 میلادي کال په نیویارک کې د ټوکر اوبدنې د کمپنیو ښځینه کارکوونکو د خپل کار د شرایطو د خکې دلو او د دوی د کم تنخوا د زیاتې دلو لپاره په مظاهره لاس پوري کړ. لغې ورځې رئیس د مارچ اتمه په نړۍ کې د حکومتونو، سازمانونو، ټولنیزو ادارو او خلکو لخوا د ښځو د ورځې په توګه نمانځل کیږي. په افغانستان کې به هم هر کال د مارچ له لومړۍ نیټې څخه بیا د مارچ تر اتمې پورې چې د ښځو ورځ وه تیاری نیول کیدلې، خو سږکال دا چې طالبان واک ته رسیدلی دي د ښځو د ورځې هغه پخوانی خوند او رنګ نشته. په کابل کې د یوې راډیو کارکوونکې ناجیه وایي چې دوی به په دفتر کې هر کال د ښځو ورځ په شاندارو مراسمو تجلیلوله، خو سږکال یې اندېښنې دومره ډېرې دي چې هغه خپله ورځ هم په یاد نه ده او نه یې هم څوک ورته نمانځي.
د ښځو نړیواله ورځ ماته دا ارزښت درلودو چې اقلا یعنی ښځو ته په درنه سترګه ګوري، په د چا خبره دلخوشي وه یا د زړه خوشحالوالی و. ما به په خپله مثلا دفتر کې همکارانو د ښځینه همکارانو خپلو منځو کې یو بل ته تحفې اخیستې، یعنی تحفه ورکول او تحفه اخیستل دا یو ډول خوښي وه چې موږ ته یې راکوله. د موږ د دفتر لخوا لمانځل کېده، یعنی مخکې له مخکې به تیاریانې ورته نیول کېدې. اته موږ په خپله کورنۍ ته به هم تحفه اخیسته، مثلا مور جانې ته به هم یو شی اخیستل ما او خویندو مې. خو اوس د ټولو خلکو زړونه یو ډول مات شوي دي او نه په دفتر کې درک شته چې آیا وبل لمانځل شي وبل نه لمانځل شي. په کور کې مې همداسې
ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه میرمن ده. ښځې ته درناوی کورنۍ او ټولنې ته درناوی دی. د ننګرهار اوسیدونکی سید شینواری او د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې که شرایط هر ډول وي دوی په کور کې د میرمنو لپاره د ښځو ورځ له خپل واس او توان سره برابر نمانځي.
متاسفانه په افغانستان کې د ښځو ورځ په داسې حالت کې را رسېدلې ده چې کور کې د خپلو خویندو دپاره، د خپلې مېرمنې دپاره، د خپلې مور لپاره، دا تل ما دپاره یو دوی سره چې زه کښېنم ما دپاره یوه ورځ، یو دوی دپاره هم یوه ورځ. په داسې حالت کې چې تیاره ماحول راغلی دی، زه په دې ویاړم چې زما خویندې پوهنتون محصلینې دي، زما خویندې په ژبو باندې تسلط لري، زما خویندې تر نورو خپلوانو حتی په معنوي لحاظ باندې ډېرې رسېدلې دي. زما مور زما دپاره تر ټولو لوی بازو او ملاتړ دی. زما مېرمنه له ما سره هغه حقونه چې زه یې باید ترلاسه کوم هغه راسره ترلاسه کوي. د باندې زه خفه یم چې که د ښځو ورځو په خام لمانځنه کېده نو په سمبولیک ډبل باندې به وه، او اوس هم چې دی هغه سمبولیک حقونه هم د دوی نشته. دا یو د درد ځای دی. اما زه امید لرم چې افغان ښځه خپلو واقعي حقونو ته ورسیږي او هر ورځ د دوی ورځ شي. په دې ورځ کې زه باید دا ووایم چې افغان ښځه د نړۍ تر ټولو مظلوم ترین قشر دی. خدا وخت به تل نه، وخت همیشه بدلیږي، په ډیرو خلکو بدلیږي، په افغان ښځو به هم بدل شي، راتلونکی به روښانه شي او زه ورته هیله من یم.
خزو ورځ خو بالکل منگ هر وقت هر کال منزو سکال مهم المنزله په خپل کور کې چکر باندې بلاړو حال تبم المنزله خو سکالم په کور کې المنزله د خپل مور سره، د خپل خور سره، د خپل د ژوند ملګری سره. په دغه ورځ کې منګه د نور ورځو په نسبت کمې مهمه ورځ چي دي، د خوشاله ورځ په دغه په شان منګ پدې کې مختلف خواړه مثلا کیک مهم خپل مور ته برابر کړو، نور ډیر شین نو خپ خوشحالی سره مول منزله هر وخت المنزو هر کال المنزو. خو سکل د تیر کلونو په نسبت باندې په هوټل کې نه و، یو خاص ځای کې مرته محفلونه نیولو، په خپل کور کې مول منزله. تر کورم د را سره غویم راغلی و، هغه هم اشتراک وک، خور م یواده شو و هغه هم راغلی و هغه هم اشتراک وک پکې. خو خپ خوشحالی سره مول منزله
د ښځو د ورځې نمانځل له رواني اړخه هم میرمنو ته یو ډول خوښي وربخي. دوی ځان په کورنۍ او ټولنه کې بارزښت احساسوي او فکر کوي چې شتون ډیر مهم دی، چې دا خپله د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو مثبت اثر لري. ارواپوه محمد مصطفی عمرخیل له نورو خبرو سره:
اتم د مارچ د ښځو ورځ لمانځل نه یوازې چې ورزښت قائل دل خوزو تا دی، بلکه پدی ورس که خوزو طولانی، سیاسی، او نورو برخو کې پرمختګونه ستایل کیږي او پیاد راوړل کیږي. زما په اند اتم د مارچ د خزو راس دا ورځ کولی شي چې ښځو ته ډاډ او اعتماد ورکړي، هغه پرمختګونه او هغه هڅې چې دوی په ټولنې کې کوي په بېلابېلو برخو کې، که څه ټولنیز برخه یي، که څه سیاسي برخه یي او که څه طبابت برخه کې. دوی دا فکر کوي څوک شته چې د دوی پرمختګونه ګوري او ستایي. زما پان د دې ترڅنګ چې د مارچ اتمه د ښځو ورځ لمانځل کیږي، باید دا ورځ سمبولیک ډول ونه لمانځل شي. د ښځو هغه انساني او اسلامي حقوق چې الله تعالی دوی ته ورکړي دي باید ورکړل شي. زما پان په ټوله کې د اتم د مارچ لمانځل ښځو ته دا ډاډ ورکوي تر څو نورو برخو کې ډیر کار وکړي، خپلې ټولنې ته، خپلو خلکو ته، د ټولنې جوړونې کې، د ټولنې پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. او د رواني اړخه کولی شي ښځو ته اعتماد په نفس یا په ځان باور یې زیات کړي او راتلونکي ته هیله مند کړي تر څو د ټولنې جوړښت او پرمختګ کې خورا مهم رول ولوبوي.
فوزیه یو خیاط ده، دا وایي چې پخوا د ښځو له ورځې څخه مخکې ډیرو میرمنو جامې د ګنډلو لپاره ورته راوړلې او د ښځو د ورځې لپاره به یې نوي کالي برابرول. له یوې خوا د دې کار ښه کېده، ډېرې پیسې به یې ګټلې، له بله پلوه دې ته خوشحاله وه چې یو میرمن د میرمنې د ورځې لپاره زیار کوي او د دې ورځې په تجلیل کې په یو ډول نه په یو ډول ونډه اخلي. له نوموړې سره مې مرکه کړې، په پیل کې مې ورنه پوښتلې چې دې خپله پخوا د ښځو ورځ لمانځله که نه. درمل ملکې موږ د دې ښځو ورځ ډېره ښه تجلیلوله، ټولې ښځې به را وغوښتې، ګل پاشان و، کیک و، تحفې وې، ټیکري و، دا به ټولو ته ورکول او ښه شعرونه به ویل، مطلبونه، هغه داستانونه چې د ښځې افتخار و، هغه ښه تاریخي ښځې به یادولې، د هغو مثالونه به ورکول. د ښځو په ورځ مخکې امکانات و، اوس امکانات نشته، اوس پیسې نشته، هر شی په پیسو وي، اوس مالي امکانات نشته. مخکې به مې ورورم یو شی راوړ، مور به مې وظیفه درلوده یو شعر، اما اوس خو دواړه بیکاره دي، نو اوس داس ناست یادي ورځ نه، هغه مراسم پاته دی، نه هغه ته څوک تجلیلیی، نه څوک هیڅ شی نه دی پاته شي. دا خو جهاني ورځ ده، نو ټول خلک یې تجلیلیی، ټول خلک یې یادوي.
تاسې له مور نه ورور نه مې یادونه وکړه چې د میرمن په ورځ یا د ښځې په ورځ به تاسې لپاره تجلیلوله، چې درته راوړل څه رقمې تجلیلوله.
تجلیلول خو یوه تحفه به راوړه، هر شی چې د چا خوښ و هغه به راوړو، نو هغه ډېر موږ ته خو ډېر شی و، او بعضې تلویزیوني خپرونې وې، په مکتبو کې، په دفترو کې، هر چیرې، په کورو کې ډېر تجلید و بیرون، نو اوس هغه امکانات نشته. زه خپله یوه خیاطه یمه، د میرمنو په ورځ باید ډېر کارو، یعنی ډېرې جامې مې جوړولې.
څنګه جامې دې جوړولې؟ یعنی میرمنو باید د میرمنې ورځو ته کالي جوړول؟
بله، او فیشني کالي به، کورتي دامنونه به، او نور دغسې جامې به وي، دوی به جوړول فیشني.
د کور میرمنې به که غوډي به رسمي دندې درلودلې؟
ډېرې رسمي دندې درلودې، ډېرې بیا دغسې مې په دفترو کې کار کول، په وزارتو کې کار کول. ښځو ورځ به دوی به د ښځو ورځ لپاره ځان ته جامې تیارول.
نن سبا څنګه ده؟ آیا کومه میرمن راغلې تاسو ته کالي راوړي چې د ښځې ورځ لپاره راته وګنډه؟
نه، سږ کال نه څوک راغلي، نو څوک نه دی راغلي. تاسو به بیرون لیدلې، هېڅ اوزه د پخواني پخوا نه ده، هېڅ څوک نه، اصلا په افغانستان کې چا په یادم نه ده.
دا ولې؟
طالبان راغلي، ښځېنه پرېږدې په کوم دفتر کوم شي کې کار وکړي.
تاسو په نظر د ښځو د ورځې تجلیل دا څومره مهمه ده؟ دا باید ولې تجلیل سي؟
دا یو افتخاري ورځ ده ښځو ته، ښځه په خپل ځان ویاړ کوي چې ما ته یوه ورځ نیولې ده، ما ته یې د ښځو ورځ تجلیلیی. نو ښځه په جامه کې، په کور کې، په هر ځای کې یو ارزښت لري. په هغو خاطر دغه ورځ ښځو ته ډېره مهمه ده، ډېر ارزښت لري چې موږ د ښځو ورځو تجلیلو. نه په افغانستان کې، بس په پسته جهان کې دا ورځ تجلیلیږي. ټولو ښځو ته باید مراسم هر شی نیول کېږي. د ښځو ورځ ډېر ښه تجلیلی ده، نسبت د اوس وخت کې، یو وخت کې ډېر خوند کول، ښه مراسمونه. ټول ښځې راغواړي هغو ته یو پروګرام نسي، د ښځې ارزښت معلوموي نړیوال ته، وایي چې دغه د ښځه که نیمه جامه د نارینه و ده، نیمه جامه د ښځو هم ده. خو یو وخت سید موږ نیمه جامه پوره کوو، نیمه جامه کې موږ یو او نارینه هم دي، چا سي په پولیسو کې دي، څوک سي په معلمین دي، څوک سي په کور کې دي، څوک سي ښځې دي په کور کې دي، هغه ټولو ته دي. چا سي په سیاست کې کار کول، څه سي برجسته او استاذانې وي، څوک چې په هنر کې وو یا په سینما کې په هر بخش کې وو، نو هغه څوک نه دی پاتې سی هغه دی راوغوړي و برنامه تجدید کې.
قدرمنو دوستانو، د ښځو د ورځې یا اتم د مارچ پکله مختل چې د طالبانو د ویاند نظر هم واخلو خو بریالي نشو. په دې هیله چې افغان میرمنو ته خپل حق ورکړل شي او د ښځو نړیواله ورځ چې نړۍ منلې طالبان هم ومني، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ: 00 422 14 40 شپاک سوا ویاو. تر بیا خو وخت ولری، خوښ او آرام اوسی.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. په پیل کې خواتم د مارچ د خزو نړیواله ورځ د افغانستان ټول خزو همدارنګ د جهان ټول خزو ته مبارکي وي. قدرمن اوریدونکو، نن هم موږ په اساسي او بشري حقوقو خبرونه کې د اتم د مارچ د خزو نړیواله ورځ په ویاړ د خزو د کارکولو د حق په تړاو باندې بحث لرو. په خبرونه کې راسره ملمد عبدالستار سعادت، افغان حقوق پو. په پیل کې به دوی ته خرغلاست وي خپل پوښتنې به مطرح کو. په پیل کې د خزو د کارکولو د حق په تړاو که یو څه معلومات راکړئ.
د ښځو د کار کولو د حق بس په بیلابیلو هیوادونو کې حتی په قارو کې فرق لري. په تاریخي لحاظ پخوا ښځو نارینه وو په قبیلوي ژوند کې هغوی په مشترک ډول باندې کار کاوه، او هغه وخت کې هر څومره چې انسان د طبیعت په مقابل کې کمزوری و، په هماغه اندازه د ښځې او نارینه هغه اتحاد ته او یووالي ته ضرورت ډیر و. رو په هر اندازه چې د ښځې د تملیک بحث مطرح شوی، چې نارینه و نقش بیا په دې کې زیات شوی، او د کار حق نه په دې یوازې د تملیک له امله، دې له امله چې په ځینو ټولنو کې د ښځې د په کور کې د ساتلو د اسې پذیرۍ له امله د ښځو د کار په برخه کې ځینې محدودیتونه ایجاد شوي. حتی په متحده ایالاتو کې په لومړي ځل باندې د 19مې پیړۍ په پای کې د ښځو د حق د کار حق بحث مطرح شوی. همدا رقم په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې، مګر په 20مې پیړۍ کې بیا د حقوقو انکشاف وکړ، په ډېر ټولنه کې په رسمیت وپېژندل سو. ورو ورو په 1940 کالو او 1940 کالونو کې د کې البته نړیوال جګړې نه مخکې هم په دې برخه کې ډېر زیات انکشافات راغله، لکه 1903 او 1908 کال کې ځینې پرمختګونه وشول، مګر دویمې نړیوال جګړې نه وروسته دوی نقش ډېر زیات شو. اوس په مدرنیټی کې په هغه هیوادونو کې چې عملاتونو ډیر زیات پرمختګ کړی، ډیر زیات صنایع لري، تولیدات لري، اقتصاد ډیر ښه دی، هلته د ښځو انرژي ته ضرورت هم ځکه ډیر دی، ډیر زیات داخل دي. او په درېمه نړۍ کې لا هم په دې برخه کې مشکلات شته، ستونزې شته، ځکه تنا دا نشته چې ښځو په مخ کې د کار خان شته، خلک معنی کېږي، اصلا کاری فرصتونه هلته په مجموع کې کم دي.
ساده چې په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د ښځو د کار کول، البته د کور نه د بهر د ښځو د کار کولو د حق په تړاو تراغلي کنه؟
د ښځو د کار حق د بشري حقوقو په اعلامیه کې، ځکه ښځه نارینه سره په ټولو مواردو کې برابر ګڼل شوې ده، همدار از د ښځې په وړاندې د تاوتریخوالي د محو کنوانسیون دی چې هغه هم په دې باندې تاکید کوي. او همداراز د کار نړیوال سازمان هغه اسناد دي چې هغه د ښځو د کار د حق نه ننګه او ملاتړ کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه ساده صاحب دې موضوع ته اشاره شوی؟ او کنه
د افغانستان ملي قوانینو کې خو اوس د حقوقي نظام برخلیک ډیر زیات معلوم نه دی، هغه اساسي قانون نه ده، نور قوانین نشأت کوي. اوس د اصل سرنوشت نه معلوم دی، فروات و هم معلوم نه دی که څه په سکتوري برخو کې پخوانی قوانین تطبیقیږي، اما ډیر زیات واضح دریځ موږ د حکومت لا نه لرو. مثلا د اساسي قانون دوه ویشتمه ماده کې د ښځو د نارینه حق برابر ګڼل شوی، او د کار په قانون کې هم په همدې شکل باندې ښځو د کار نه د نارینه په شکل باندې حمایت شوی و. له ښځو ته ډیر زیات داسې مثبت تبعیض په انداز کې امتیازات ورکول شوي و. مثلا ښځه که مور کیږي یا که حامله یي، په هغه خاص حالتونو کې دوی سره ډیره زیاته مرسته کیدله. د پرمختګ په برخه کې هم همداسې و، اما اوس موږ د هغه حقوقي نظام د تطبیق په باره کې ځینو مواردو کې شاهدان یو، ځینو کې نه یو، اما په مجموع کې د ښځې د کار د حق نه په حقوقي نظام کې ټینګ ملاتړ شوی.
اسلام په دې برخه کې څه ویلي چې ښځې د کوره بهر کار کوی شي که نه شي کوی، یعنی د حق په تړاو په اسلام کې څه راغلي که نه؟
زه یو دینی عالم نه یم، په دې باره کې نشم کولی، د رای خاوند نه یم، د نظر خاوند. ما په اسلامي تواریخو کې حتی په غزواتو کې د ښځو نقش راغلی چې دوی زخمیان تداوی کول، حتی غشي ویشتل، غشي جوړول، وبې وړلې په هغو سختو ګرمیو کې. نو یعنی هغسې سختو معرکو کې چې د دوی نقش ته ضرورت دی، ژوند نورو برخو کې هم وي. همدار از د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشر میرمن، البته هغه وخت کې د اسلام نه مخکې هغې تجارت کوه او د خپل ورسره کار شروع کړی. نو موږ په اسلام کې د ښځو د نقش او د ونډې په تاریخي لحاظ د هغه ډیر زیات مثالونه لرو.
که چیرې په یوې ټولنه کې ښځو ته د کوره بهر د کار کولو حق ورنه کړل شي، هغه ټولنه به ساده څب له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي؟
دلته د ملتونو د پرمختګ د کچې په اندازې سره د ضرورت احساسي، یعنی هغه ملتونه چې اوس فعلا د دغه تمدن سرلاری دی، ډیر زیات پرمختګ کړی، د کار ډیر زیات پراخ بستر لري، هلته ځکه ډیر ضرورت احساسي کې ورته، حتی هغه د نورې دنیا نه کارګر راغواړي، د خپل ښځې و نارینه خو یې په کار لګیا وي. اما شته داسې ډیر هیوادونه چې حتی نارینهو ته یې کار په سختۍ پیدا کیږي، نو د ښځو بحث خو لا په خپل ځای پرېږده. مګر په مجموع کې هغه ملت که ونشي کولای چې د ښځې او د نارینه د دواړو د انرژي نه استفاده وکړي، د هغه به خامخا لږه انرژي د هغه هیواد د بیا رغونه کې او د پرمختګ په مسیر کې مصرفیږي. نو دا یو نقیصه ده. او درېمه نړۍ هیوادونو کې ډیر زیات داسې هیوادونه شته چې هلته ښځو ته د کار بستر ډیر کم دی، حتی نارینهو ته هم موقع ډیره زیاته نشته.
ساده چې په افغانستان کې البته په اوسنیو شرایطو کې تاسو دا موضوع څنګه ارزوئ چې تر کومه حده پورې ښځو ته دغه حق ورکړ شوی چې د کوره بهر کار وکړي او څومره به ورکړ شي په آینده کې؟
اوس شرایط یو څه متفاوت دي. په اول وختو کې د تیر نظام په ړنګېدو سره دلته حتی د ښځو په تعلیم باندې د نجونو محدودیتونه ولګېدل، مګر دا د شپږ میاشتې وروسته اوس پوهنتون نه دوی مخ خلاص دي، ښوونځیو ته به هم لاړ شي. او په دفاترو کې هم هیڅوک د ښځې په نامه تر اوسه پورې عزل شوي نه دي. ځینې ادارات چې ښه فعالیت لري فعال دي، هلته د ښځو حضور هم شته. یوازې د حجاب مسله ده چې آسیا هم افغاني ټولنه په هغه باندې تاکید کوي. او ځینو اداراتو کې چې فعالیت نه دي، ډېر نشته، هغوی عزل شوي نه دي، کور ته یې معاشونه ورلیږل کیږي. اما د ښځې نقش هلته مهم دی، هغوی باید حضور ولري، د انرژۍ نه باید استفاده وشي، د همدغه اسلامي اصولو او افغاني دود په چوکاټ کې د ارزښتونو مطابق د ښځې نقش ته ضرورت دی.
راځو د حکومتونو مکلفیتونو ته. چې حکومتونه په دې برخه کې څومره مکلفیت لري چې ښځو ته د نورو حقونو تر څنګ البته د کوره د بهر د کار کولو حق هم تامین کړي؟
د حکومتونو مسؤلیت اما رقم سه نارینه و لپاره دی، د ښځو لپاره هم دی. په افغانستان کې به لږ ذره ډیر وي، ځکه ډیرو زیاتو میرمنو هغوی خپل د کور نارینه د لاسه ورکړي او خپله کور ته مړې ډوډۍ پیدا کوي، یعنی تکفل د عیاشي دوی په غاړه دی. نو زه فکر کوم چې تنه د خزې د کار نه دغه مخ کې د خزې اماده کول ډیر زیات مهم دي چې هغه باید خوندي تلاړ شي هغه به خوندي نو ورسره په انتون تلاړ شي او بیا کاری محیط ورتوي چې هغه د خزې ساویه سطح باید دومره شي چې هغه د کار جوګه شي.
کور ودان ساده سپ په پای کې هم ستاسو نظر غواړم.
افغانستان کې خزه ډیره زیاته کړې ده تر دا نه دوی ډیر زیات زحمت او ډیر زیات درد لیدلې. دغه جګړه کې چې څومره جنازې یا څومره قامتونه چې د خاور ته سپارل کېدل هغه قصه مال ته نه خلاصېدله. هغه څوک چې هلته وژل کېدل اکثر نارینه به په جګړو کې ونډې اخیستلې یا بیرون د وتلو له امله ډیر زیات قرباني دوی ورکوله. مګر د هغه دردون کې کیسې د داستان هغه وګده برخه هغه ښځې پورې مربوطه و. نو ښځې ډیر زیات لاسنیوي ته ضرورت لري په افغانستان کې نقش ورکول ته ضرورت لري. هیله دا ده چې حکومت د افغانستان اوسنی نظام د اسلامي اصولو او اساساتو ارزښتونو په پام کې نیولو سره او د افغاني دودونو او ارزښتونو پرایت اول وسره خزو ته نقش ورکی ونده ورکی او دغه اصول دغه اساسات دغه ارزښتونه د به د خزي د ملاتړ او د حمایت په برخه کې کار وکي. نه دا چې دینه موانع جوړ شي د خزي په مخ کې خان جوړ شي ځکه موږ ډیر زیات کار ته ضرورت لرو. جنگونو ډیر زیات ځپلی وو موږ زمونږ د نارینه و انرژي او هغه توانایي خلاصه کې زمونږ د خزو هم باید ورسره وزای شي قنور ملتونه هم یوځای شي. موږ ډیر زیاتو کلونو ته ضرورت لرو چې د هیواد بیرته ورغو. نو د دواړو قشرونو خزو او نارینه و دواړو ته ضرورت دی چې د افغانستان په بیارغونه کې مهم نقش ولوبوي.
درنو دوستانو دا وه د نن ورځې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خبرونو کې ستاسو بزرګ کازریږم تاسو ټول په لای لاس پرم علامه مل شه ښه وخت ولرئ. چاد زو